د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو دا السلام علیکم د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ناتو او امریکا چارواکو یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه مطرح کړه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل راځي. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل سوه. په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیايي بانک په نږدې 950 میلیون ډالره مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر څلرویشتمه پرانیستل سوې. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکې ایجاد سي چې دولس زره کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي.
شغلی بهیر وایي چې دهلی بند به په څلور پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي، طالبه ولې په دې ماوله سره سوله نه کوي؟ ولې مې بي ګناه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدی مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسي غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوریو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر لسو بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر شپږو بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر دویمه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 میلادي کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی وو پرون محاکمه سو. دای چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او سرش کل امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنت څلرویشت په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو لمخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دوو جلا تلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه سوه او دواړه کاندیدان په دوو تلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د یو ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړي او جو بایدن د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دی به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیاته کړ چې دی غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او وی ویل ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د ونډو پر مارکیټ تمرکز کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېیمه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد په ورځني ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2,00,000 اوښتی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره یې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د ده په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه 4مه ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د بدغیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه فعاله سوه. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدي زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت زیاتېدو او د ټولولو تر عملیاتو وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوې. دا لومړنی ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر لس میلیون ډالرو ډیریږي.
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره.
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ضایع کیږي، خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه یو فیصد ته ټیټ سوي. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقي ډاډ ورکوي چې اوس کولای سي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعت 300 کیلوی فعلا مشکنانه. بله،
دا فابریکه په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه ده.
صحي هم بسیار صحیح او درست ده.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چلبد مرغه د کرونا لکبله در امسته شوې اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا راکمه شوې ده. خود حکومت او د بادغیس د مشرتابه په سطحه هڅې دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلای شو.
شرای دورتر ان شاء الله ما پیدا کړم.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9,000 څخه 3,000 هکتاره ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په ابکمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې نګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بېلابېلو لشکرو او سلطنتونو د تاګ راتګ او نفوذ ساحه بلل سوې ده. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډېره له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. اوس یو وار بیا ارمنستان او آذربایجان د دې لانجمنې سیمې پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت نګورنو قرباغ له څو پیړیو د بېلابېلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبرې بېلابېل کړکېچونه تجربه کړي او اوس که په هره نوې لانجه کې هم ښکېلېږي خامخایې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسېږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بېلابېلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د نګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوس دا سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک پاړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستانو او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و داسې پریکړه یې وکړه چې له عملې په نګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاورې برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمه ییزه شورا په 1938 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایېدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بالاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د نګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک ګزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د نګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات اسکر دوړو خو ته وجل شوی. سلګونه نور پوزیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو خرابخ د وضعیت څارونکي د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه